آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن د نن د یک شنبه ورځ ده د سور نهشتمه ده. د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. په ولسی جرګه کې د پروان د ولایت استازی میر رحمان رحمانی د شنبه په ورځ د 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. هغه د مسلک په لحاظ یو عسکري سای منصب دی او د افغانستان په پوځ کې خدمت اجرا کړی دی. چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ په بازار کې د یومان په 14 کې درې تنه ملکیان چې دوه کوچني ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي دي او 40 تنه نور ټپیان دي. د کونړ د ګاونډي ولایت نورستان د کامدیش او برګیمټال ولسوالۍ او سړک چې د تیرو څو کلونو نه د طالبانو په کنټرول کې دی. د سیمې خلک وایي چې دوی د کونړ ولایت مرکز اسدآباد ته تګ راتګ په وخت د کامدیش او برګیمټال ترمنځ له سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
بیا ادرئی سامان چاہ دے کام دیش تو اڑے کس کا کزئی نہ پری دی نہ حکمت پختو نہ کہی نہ چکی یو خوب بازگل پل دی آغازی کی تلاشی کئی پیتی گل پل کی تلاشی کئی میردیش پل کی تلاشی کئی بیا پری دی آغاز نہ کسمو نہ خوری آگا اخبل نہ فکا اڑی آج تچور سے بیا خر سر
د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو د عربي نړۍ ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو ویل دي چې د سعودي عربستان د تیلو په دوو ټانکرونو باندې د فارس په خلیج کې د حملې نه وروسته اوس د عربانو ترمنځ د یووالي وخت را رسېدلی. د سعودي عربستان یو لوړ پوړي مامور د یکشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي عربستان جنگ نه غواړي خو که ایران پرې تجاوز وکړي نو په پوره قوت به ځواب ورکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ اعلان کړی و چې دغه هیواد پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز د خلیج د همکارۍ د سازمان مشران د فارس په خلیج کې د سعودي د خامو تیلو پر دوو ټانکرونو باندې د حملې په اړه د عاجلو سلام مشورو لپاره ریاست ته بللي. سعودي عربستان د دغه حمله پړه د ایران په غاړه چولې وه خو ایران په دغه حمله کې چې د یمن حوثیانو ذمواري قبوله کړې له لاس لرونه انکار کوي. له بلې خوا د سعودي عربستان ولیعت او د دفاع وزیر محمد بن سلمان د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو سره د شنبه په ورځ په تلیفون خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ په بیجنګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی سره ملاقات کړی. دا ملاقات په داسې حال کې شوی چې د فارس په خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ تشنج زیات شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ امکانات زیات شوي دي. چین د خپلې اړتیا وړ زیات خام تیل له ایران نه واردوي. تاسې زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ. په الجزایر کې د حکومت د مخالفانو احتجاجي مظاهرې روانې دي. د شنبه په ورځ هم دغه هیواد په پایتخت الجزیره کې الجزیرې په شمول په ځینو ښارونو کې په لسهاوو زره خلکو مظاهرې وکړې. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د الجزایر موجوده رژیم چې له تیرو 6 کلونو په قدرت کې دی بشپړه توګه د قدرت پرېږدي او راتلونکي انتخابات باید فسخ شي. د سوری حکومتي رسنیو د شنبه په ورځ بیا رپورټ ورکړ چې د افیاواز ځواکونه تیره شپه هغه توغندي په نښه کړي چې د سوری د رژیم د مشرانو په قول اسرائیل نه په دمشق باندې ورشي وو. امنیتي سرچینې وایي چې د شنبه په سهار د اسلامي دولت د وسلوالو په حمله کې د لیبیا د تیلو د ضلع څخه دوه امنیتي ساتونکي او یو عسکر وژل شوي او څلور کسان حمله کوونکو له ځان سره وړي دي. د سوډان د پوځ قومندان مرستیال جنرال محمد حمدان ډګالو ویلي چې دیموکراتیکي انتخاباتو رابلل د پوځ نهایي هدف او مقصد د هغه د شنبه په ورځ په خرطوم کې د سوډان د قبایلي مشرانو لوړ پوړو خارجي ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وینا کوله. فکر کېږي چې د شنبه په ورځ د استرالیا په پارلماني انتخاباتو کې بریا د لیبرالانو په مشرۍ د هغه هیواد د محافظه کار واکمن ګوند په برخه شوې. د استرالیا په عمومي انتخاباتو کې دوه موضوعګانې مطرح وې، د اقلیم بدلون او د سوکشي اقتصاد رغول. د فرانسې پخوانی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی محاکمه کیږي. په سارکوزی دا تور لګېدلې چې په 2012 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بغیر قانوني توګه له وسړي نه پیسې اخیستې وې. یو محکمه مخکې هغه جرمه کړې او غوښتل چې 3,80,000 یورو باید حکومت ته تحویل کړي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې سوله ټینګېدل د امریکا لومړیتوب دی، خو سولې ته تمه د جمهوري ریاست د بااعتبار انتخاباتو د چمتووالي لپاره د افغانانو مخه نسي نیولی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د خلیلزاد دا څرګندونې د هغه د مخکنیو ویناوو سره فرق لري. د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپلو تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د روانو هڅو په دوام د ټینګار تر څنګ د روان کال د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي د نیولو غږ کړی او ویلي دي چې د سولې د بهیر سره تر څنګ د ټاکنو پلان هم باید پر مخ لاړ شي. ښاغلي خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه دا څرګندونې وروسته لاغې خپرې کړي چې ځینو مبصرینو د طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو په اړه بېلابېلې تبصرې کړي دي. زلمی خلیزاد تام ویلی چې په روسي کې ځینو مبصرینو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د لومړیتوبونو په اړه پوښتنې راولاړې کړي. ښاغلي خلیزاد ویلي امریکا ته د سولې او داسې بهیر چې پایلې سیاسي هواریوي لومړیتوب لري، خو هغه دا هم ویلي چې د سولې بهیر تر څنګ باید د تلې د میاشتې ټاکنو ته هم چمتووالی له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي خلیزاد ویلي د دې سره سره چې موږ د سولې لپاره چې افغانان مساحت دي هڅې کوو باید د ټاکنو پلان هم پر مخ ولاړ شي. ښاغلي خلیزاد تازه د طالبانو سره د روان میلادي میاشتې په لسمه د خبرو شپږم پړاو د کومې پریکړې پرته پای ته رسولې دي. هم امریکا او هم طالبانو ویلي چې تر اوسه دواړو خواوو ترمنځ په بحثونو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د افغانستان له خاورې پر امریکا د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د ضمانتونو د برابرولو پر مسلو خبرې شوې دي. دواړو خواوو ویلي چې په خبرو کې اوس پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې شورا ویان غفور احمد جاوید د ښاغلي خلیزاد څرګندونې ته په خبرګون کې ویلي چې سوله او ټاکنې دواړه ملي پروسې دي او دا شورا نه غواړي چې یو پروسه د بلې پروسې
تاسو نه دا افغانستان د دولت کار دی غوی مختوري د سولې علي شورا پورې چې تر کومه پورې بریده پورې اړه لري مونږ په دې برخه کې له حل زلو ته ادامه ورکو تر څو د افغان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر شي.
د افغانستان د چارو کارپوهان ته خغلی خلیزاد د سرګندونی دغه د تیرو سرګندونو سره بدلی غني. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګزیوی چې د مخه به خغلی خلیزاد د ټاکنو وړاندې سولې ته رسیدلو خبره ولا خدا سکاری چې هغه د ټاکنو وړاندې سولې ته رسیدلو له هدف مایوسه شوی دی.
د شک نشته چې سولې په لومړي ټوب کې وخت شي، اما د یو مشروع دولت لپاره انتخابات اړین دي. خو د ښاغلي خلیزاد خبرو په ارتباط باید ووایم چې د دننه مخکې خلیزاد څه ویل چې انتخابات نه وړاندې به سوله رامنځته شي. اوس داسې بریښي چې ښاغلي خلیزاد د خپلو ماموریتونه په سرعت شروع کړي او مایوسه ښکاري.
د تلې د میاشتې د شپږمې ورځې د جمهوري سر ټاکنو ته څه باندې څلور میاشتې پاتې دي. دغو ټاکنو ته اتلس نوماندان ولاړ دي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دغو نوماندانو کې شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
امریکایي سناتور مارک وارنر وایي که امریکا د افغانستان څخه خپل پوځیان په بیړه وباسي نو دا هیواد به د لا نورو ستونزو سره مخ سي. ښاغلي وارنر دغه څرګندونې د جمعې په ماښام امریکا ژغته د روژه مات په یوې میلمستیا کې کړې دي. د دې خبر نور جزئیات په ګالیا رڼا نورسانی درکې.
ورجینیا د مسلمانانو یو لویه ټولنه او جمعه چا په ورځ کې په سلګونه مسلمانان د لمانځه ادا کول لپاره راځي. د مرکز تنن امریکایي سناتور مارک وارنر هم د روژې میاشتې په درنوي راغلی او د سولې او امن په هکله وینا کوي.
دا ډیره مهمه ده چې زمونږ غږ واورېدل شي. د هر دین او مذهب خلک په امن کې باید خپل مذهب لاره تعقیب کړي. تاسو د امریکا اتباع یاست. زنن په ویار د وایم چې تاسو زمونږ هیوادوال یاستئ. راځي چې ټول د سولې لپاره دعا وکړو.
عبادت کوون کې وایي د امریکایي سیاستوالو راتلل د جمعه ته او د دوی سره خبرې کول او د ستونزو شریکول خورا مهم دي.
هم مسلمان هم به اس ملک حصے ہیں.
مونږ هم د دې هیواد وګړي یو. کله مونږ مسلمانان هم د سیاسي پوسټونو لپاره پټاکنو کې برخه اخلو نو د سیاسي خلکو سره دلته زمونږ خبرې کول ډیر مهم وي او د یو مسلمان په توګه د ټولنې سره زموږ خیلتیا که په ښه نیت سره وي نو دا په خپل یو عبادت دی.
په ورته وخت کې ښاغلی وارنر د امریکا غږ سره په امریکا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکایي پوځیانو د وټولو د ستراتیژي په هکله وویل که امریکا په بیړه امریکایي پوځیان د افغانستان څخه وباسي نو ممکن افغانستان لا نور تاوتریخوالي سره مخ شي.
د افغانستان د امنیت او سولې لپاره د امریکا پوز ډېر قربانۍ ورکړې دي، ډېر پیسې مصرف کړې دي. زه فکر کوم دا مناسبه ده چې د طالبانو سره د خبرې اترې وشي که امریکا په بیړه او د یو منظم پوځي انتقال پرته د افغانستان څخه ووځي نو ممکن افغانستان بیرته له تاوتریخوالي سره مخامخ شي چې دا نه د افغانانو لپاره ښه دی او نه هم د نړۍ لپاره.
خغلی ورنه د امریکا او ایران ترمنځ لانجو په حق لوي چې په سیمه کې خطر شته خو امریکا باید ډیپلوماټیک لارې غوره کړي.
زه فکر کوم چې په سیمه کې واضح ګواښونه شته دي. زه فکر کوم اوس دا د متحده ایالاتو په حکومت پورې اړه لري چې د ایران د کړنو په هکله شواهد ښکاره کړي. زما هیله دا ده چې موږ په سیمه کې د لا زیات تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید د ډیپلوماتیکو هڅو څخه کار واخلو.
خغلی وارنر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. وسلوالو د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته ورغلی لاره تړلې ده، خو حکومتي مقامات وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. نور تفصیل زمر د خبریال زبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
د نورستان کامدیش او برګمټال ته ورغلی لار لتیرو وګدو کلو نو راهیسې د طالبانو په پنجو کې ده. ډیر کله پی حکومت پلو خلک نشیت لې ځکه لار کې څو ځای طالب وسلوال موټرې پلټي. ولسی خلک وایي طالبان ډیر کله لشکمنې سودا ډکه موټرې کامدیش او برګمټال ته نپریدي.
بیا ودري سامان چا د کامدیش ته وړي او کوس کا کوزي طالبان کوزي نپریدي. اوس اولا نه اوسه پوری لار زمونږ بند نه حکومت پختونه کوي نه څه کوي. یو خو بازګل پله دي هغه ځای کې تلاشي کوي، پیتیګل پله کې تلاشي کوي، میردیش پله کې تلاشي کوي، دادری ځایونو کې تلاشي کوي. بیا پردي هغه ځایونه قسمونه خوري هغه ابرام وړي خپل نفقه وړي. هلته چې ورسېد بیا خره سره هغه بره کلي نه کوزیږي چې کوشلو اغاړی نه طالبان ډزای.
کامدیش او برګمټال د پښتونخوا له چترال سره مختلی ولسوالۍ دي چې د ډیورن کرخې ته څیرمه دي. ځایي خلک وایي لاره سره سره په کلو او بانډو کې حکومتي خلک آرام ژوند نشي کولای ځکه په ډیرو سیمو کې طالبان واک چلی.
خپل کلی نه بار ته تللی نشي حکومتي ارکان. یو نیم کوم حکومت هلته بار ته وتی نشي. نږدې کې موږ حیران یو دا څه رقم حکومت شو کوم چې زوراور هغه لاس به ونیسي. داسې هلته مونږ وطن کې نشته. مونږ دپاره امنیت به راولي. مونږ لږ امنیت چې راله بس لږ آرامي ژوند به وکړو.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی امریکا غږ ته وویل په ظلمونو یې د دغې لارې د خوندیتوب لپاره غږ کړی خو حکومتي خلک غوږونه کړی.
دا لاره تصفیه شي نو زه مطمئن یم چې هیڅ وخت موږ په برګمټال کې نه امنیتي مشکل لرو او نه هم په کامدیش کې امنیتي مشکل لرو. تنها مشکل همدغه دی چې عملیات نه ترسره کوي او دا لاره نه پاکوي. دا زموږ لپاره غټ مشکل دی او د ولس لپاره هم ډېر غټ ستونزه پیدا کړې ده.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د لارې خوندیتوب پسې
اول برخه من کوشش کوو چې د دلاره د خلاصولو لپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کو او دغه لاره خلاص کو. او دویم ولسی لاره ده، مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نشو چې هلته قوت استعمال کو. بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاص شي.
وسلوالو طالبانو د دغه لارې د بندخ په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد وړاندې ویلي چې د کامدیش او برګمټال لارې د حکومتي مالونو او مامورینو په مخ بنده کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان جمهور رئیس وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه درلودل خو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیات کارونه وسی. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په کابل کې د صنعت د اونۍ د منځنۍ په غونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې خپل رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمیر صنعتګران او سوداګر وایي د انرژي کموالی، د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو نویشل او ناامني هغه ستونزې دي چې حکومت تر اوسه ورته نه دی رسیدلی. په دې هکله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ واوري.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسی.
امروز د بخشای مختلف
غوای نن ورځ په بلابلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو عمرداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونه د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړي. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېری حل شوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم یاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپل ستونزې مشخص کړي څو د حل ولاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینې هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمیر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خنډونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیاني او نیمه بسیاني ته رسیدلي دي. د دې خونې مشر شرباس کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کم رنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړي: هغه ویله هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق، د زیرمو او د کریډیټ نشتون په کافي اندازه د معیاري برېښنا او نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوي څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ لاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونو 1 میلیارد ډالرو ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د افغان فلم نوی رئیس وایي چې د معیاري فلمونو د جوړولو لپاره د امکاناتو پر برابرولو کار کوي. صحرا کریمی چې د افغان فلم ادارې لومړنی رئیس ده، کوشش کوي چې د فلمونو د تولید لپاره د پانګوالو مرستې راټولې کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال حکمت سروش رپورټ ده.
فلم جوړونکې صحرا کریمی تازه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د افغان فلم رئیس ټاکل شوی. صحرا کریمی په ایران کې زیږیدلې او په 14 کلنۍ کې فلم جوړونې ته مخه کړې. هغې په سلواکیا او پراګ کې تر دکتورا په فلم جوړونه کې زده کړې کړې او 6 کاله وړاندې افغانستان ته راغلې. دغه افغان فلم جوړونکې تر دې مهاله 30 زیات لنډ او اوږده داستاني او مستند فلمونه جوړ کړي او په دې ورځو کې د هوا، مریم او عائشه په نوم فلم جوړ کړي چې لخبور سوی نه دی. د کریمی فلمونه په ډیرو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې سوي او ځینې یې په سلواکیا او هسپانیا کې جایزې هم اخیستي.
ما یک آدم فیلم ساز هستم.
زه یو فلم جوړون کیم. کله چې می وضعیت ولیدې او دا بست اعلان شو، ما له ډیرو سره په مشوره وویل چې باید په سیالۍ کې ګډون وکړم او افغان فلم وژغورو. موږ ټول په افغانستان کې بدلون غواړو، خو کله چې زمینه برابرېږي چې بدلون راوړو، ټول بخې باسي او ویریږي او نه وړي چې برخه واخلي.
د افغان فلم نوې رئیس وایي هڅه به وکړي چې فلم جوړونکو او سینماګرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د افغان فلم او ښکلو هنرونو د پوهنځیو ترمنځ اړیکې رامنځته کړي. هغه وایي چې فلمونه باید د هنري ارزښت تر څنګ مالي ګټه هم وکړي.
ما میخوایم افغان فلم پروډوسر شوه.
زه غواړم چې افغان فلم فلمونه تولید کړي او باید فلم جوړونکو ته امکانات برابر کړي چې هغوی هم فلمونه جوړ کړي. باید بودیجه تعریف شي او د معیارونو له مخې فلم جوړونکو ته ورکړل شي. فلم جوړونکي هم باید له خو کیسو سره راشي. سوداګر باید وهڅول شي چې د فلم په برخه کې پانګونه وکړي.
سهرا کریمی د افغان فلم د لومړنۍ ښځینه رئیس په توګه مني چې کار به ستونزمن وي، خو وایي پر ځان باور لري چې په دغه اداره کې به مثبت بدلون راولي. هغه وایي ستونزې لیدلې او همدې کړاوونو یې مرسته کړې چې لا پیاوړی سي.
ما وایي اولین بودن خیلی د زندګیم
زه په ژوند کې له دې لومړیتوبونو سره ډیره مخ شوې یم. دا زما لپاره نوې نه ده. په ایران کې د کډوالۍ پر مهال په 14 کلنۍ کې لومړنۍ افغان وم چې فلم جوړونې ته لاړم. زه لمړنۍ افغانه وم چې په پراګ او سلواکیا کې مې په سینما کې زده کړې وکړې. افغانستان ته چې راغلم لمړنۍ افغانه وم چې په سینما کې مې دکتورا لرله. زه د کورنۍ لمړنۍ نجلۍ یم چې د سینما په څانګه کې کار کوم.
سهرا کریمی وایي نور د دې وخت را رسیدلې چې د بهرنیانو پر ځای افغانان خپلې کیسې خپله وکړي او د افغانستان سینما د معیار کېدو خواته ولاړ سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د مزار شریف په ښار کې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتابونو څلور ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. په بلخ کې د پخوا په نسبت د کتاب لوستونکو ځوانانو شمیر زیات شوی دی. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه راپورټ لري.
په مزار شریف کې د کتاب د اونۍ په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ او یو شمیر کتابتونونو لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شو چې څلور ورځې به دوام وکړي. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس سالم احمد خلیق وویل چې دوی د دغه ډول پروګرامونو په ذریعه غواړي په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ عام کړي او هغه خلک چې مطالعه ولري روښان فکر وي او د حالاتو د څېړنې ترڅنګ د خپل هیواد او خلکو لپاره د روښانتیا هڅه کولی شي. نوموړي ویل چې اوس د ځوانانو مینه د کتاب لوستو سره زیاته شوي، خو د نفوس په پرتله بیا هم کم شمیر ځوانان مطالعه کوي.
فرهنگ مطالعه نظر په امور کې مو از کتابخانه خود ما داریم رو به افزایش است، حتی بعض روزا د اوقات معین
زمونږ د ارقام لمخې چې د اطلاعات او فرهنگ د کتابخانه څخه لري زیات شمیر ځوانان مطالعه کوي. کله کله ګڼه ګڼه دومره زیاته شي چې د ناستې ځای ورته نه پیدا کیږي. هغه زیاته کړه چې له تیرو لسو کالو رئیس هر کال د بلخ د اطلاعات و فرهنګ ریاست او د مزار شریف یو شمیر کتابتونونو او مطبعو په همغږۍ د کتابونۍ په مناسبت نندارتون جوړیږي. خلیق زیاتوي چې په بلخ کې 18 کتابتونونه جوړ شوي چې دوی د اطلاعات و فرهنګ او پاتې نورې په خصوصي سکتور پورې تړاو لري. بلخ کې د یو خصوصي پونتون رئیس سید حیدر احمدی وایي چې د کوم ملت ځوانان چې مطالعه لري علم کوي او پوهه حاصلوي هلته جګړې کرکه او نفرتونه کم وي.
هرگاه در جامعه دانش و خردگرایی و علم و مطالعه میزانش پایین به جایش درگیری خشونت
په کومه ټولنه کې چې د علم مطالعه او پوهه میزان کمیږي ځای ناپوهی جګړه نفرتونه او تیاری نیسی او دا دواړه د تلې دوه پلې دي چې یوې زیاتیږي بل کمیږي. د هغه په وینا په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو د کمیدو په خاطر باید د کتابونو د مطالعې د دودولو لپاره هڅې وشي. د بلخ اوسیدونکو شاعره مینه سلیمی چې مزار شریف کې د کتاب نندارتون ته ورغلی وای چې د تیرو کلونو په پرتله له مطالعې سره د ځوانانو د علاقې زیاتېدل لزده کړو سره د خلکو مینه ښکاره کوي.
د پخوا په پرتله اوس د کتاب لوستل په ټولنه کې دود شوی دی او ځوانان سره لدی چې هغومره ارزښت ټولنیزو پاڼو ته ورکوي، د دې ترڅنګ مطالعې ته هم وخت ورکوي او دوی اوس د مطالعې په ارزښت پوه شوي دي چې د کتابونۍ د منګورو په دې کې چې څومره کسان او څومره ځوانان راغلي دي کتابونه شیری او د کتابونو د لوستلو لپاره بل مینه خي او دا مونږ ته هیله راکوي چې زمونږ د ټولنې ځوانان راویښ شوي دي.
په قندوز او مزار شریف کې زینو فرهنګي ټولنو هم کتابتونونه جوړ کړي چې اکثر ورته د پونتونونو محصلین د مطالعې لپاره ورزي. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د پښتو ادبیاتو کتابتونونه د ګوتو په شمیر دي، خو اوس مهال د قندوز پونتون هم د پښتو ادبیاتو د پونځي لپاره وروسته د پام وړ کتابتون جوړ کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
کلمو د سرطان ماینه ځکه ډیره دقیقه ماینه نه ده، ځکه ډاکټران یوازې هغه ویني چې د کمپیوټر پر پرده ښکاري، نورې وړې برخې ورته نه معلومیږي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د کولمو سرطان په نړۍ کې دریم ابتلایي سرطان دی چې د ژر تشخیص صورت کې د درملنې وړ دی، خو یو ډاکټر چې د کولونسکوپي یا د غټو کولمو معاینه کوي اکثرا هغه څه لیدلی شي چې په سکرین ویني او وړې برخې تل بې تشخیصه پاتې کیږي.
د معاینه په وخت کې موږ په هرو 15 سرطاني غدو کې وایي نه وینو، نو دا چې دا ډول سرطان په برېټانیا کې د مرګ دویم لوی عامل دی دا ډیره مهمه خبره ده.
ساینس پوهان وایي د مصنوعي ذکاوت په ذریعه ټول انزور پوره تشخیصولی شي، هیڅ کله ناسم نه لیدل کیږي او هیڅ کله نه بې نظمه کیږي.
د مستقیم ویډیو په لیدو سره زموږ دا سیستم په مشخص انزور کې یوه یوه نقطه پیدا کوي، بیا یې پروسس کوي چې موږ ورته د مصنوعي ذکاوت د اعصابو شبکه وایو. زه کوښښ کوم چې د انزور په ټولو برخو او د پوټکي په مختلفو برخو کې غدوات تشخیص او بیا یې مقایسه کړم.
د ترلاسه شویو معلوماتو وزن ډیر لوی دی چې په عادي انټرنیټ نه لیږل کیږي، نو پر ځای د اوډن ویژن سیستم د ځمکې او سټلایټ ترمنځ چې په میلیونونه مایله واټن دی کارول کیږي او مصنوعي ذکاوت په کلاود انټرنیټي مخزن کې ذخیره کیږي او بیرته همزمانه هغو ډاکتران ته ولیږي چې د معاینې او تشخیص په حالت کې وي. د دې ټکنالوژۍ تولید په اوس وخت کې ډیر په ابتدایي پړاو کې دی. که دا په کامیابه توګه نتیجه ورکړي نو کلاود انټرنیټي مخزن ته به په اطرافو کې هم کلینیکونه او روغتونونه لاسرسی ولري تر څو هر ناروغ په خپل وخت دقیق تشخیص شي.
مصنوعي ذکاوت اصلا موږ ته داسې زمینه برابروي چې په ښه کیفیت خدمات عرضه کړو، ځکه موږ د صحي خدمتونو په عامه عرضي حالت کې او کوښښ کوو ناروغ په دې ډاډه شي چې ډیره ښه معاینه یې کیږي. د عادي آشنا رادیو په هر ځای او حتی زموږ په روغتون کې هم تشخیص کیږي.
او دا د اوس په څو په زړه پورې رپورټونه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
پیژندل شوی امریکایی مجسمه ساز او مهندس ای ایم پی چې د پاریس د لور موزیم د رغولو نه وروسته په نړیواله کچه شهرت پیدا کړی و، وړم ورځ د 102 کلونو په عمر مړ شو. د امریکې د جورجټاون د پوهنتون پخوانی فوټبالر جین کوری چې په خپل برقي ویلچیر یا عرب لرونکي چوکۍ کې د مارچ په 11مه د کالیفورنیا ایالت له منهټن بیچ نه سفر پیل کړی و، د 2,09,000 کیلومترو مسافې له وهلو وروسته د چهارشنبې په ورځ د جورجټاون ښارګوټي ته راورسېده. کوري په 1950 لمریز کال کې د امریکایي فوټبال په یوه لوبه کې ولګېده او سخت زخمي شو. نوموړی په پښو شل دی او هغه د سپورټمینانو د راحت او آرامۍ په خاطر د نیکسټ سټپ یا بل ګام په نوم یو شخصي کلینیک جوړ کړی دی. هغه دا سفر په دې خاطر پیل کړو چې د امریکا خلکو سره مالی مرسته وکړي. برابر 300,000 ډالر یې په لاره کې راټول کړل. د خرګوش یا سوی یوه فولادي مجسمه چې په 1950 لمریز کال کې یو مشهور امریکایي مجسمه ساز جیف کونز جوړه کړې وه، په دې هفته کې د نیویارک په ښار کې د تاریخي شیانو په لیلام کې یو امریکایي سوداګر په 1,000,000 ډالرو راونیوله. د نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت سره سم د دغه فولادي مجسمې خوستونکې رابرټ منچن دی چې د امریکا د خزانې د موجوده وزیر سټیون منچن پلار دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.